حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونې درنو مینوالو سلامونه مونږ کې هلي مو ومنئ او موږ غوښتل د حقیقت څه دی په دغه خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو د موین خغلی ډاکټر صاحب کمال سادات سره مرکه ولرو. خغلی سادات هم د وسره سره په سټډیو کې دی. خغلی سادات خره خلاص
ډیره مننه. خغلی ترمن
مننه. سادات صاحب اوس چې تاسو د ځوانانو د موین په توګه په دنده ګمرل شوی څه پلانونه دي د ځوانانو د ستونزو د هواري په برخه کې؟ ځکه نن سبا چې کتل کېږي د ټولو په پرتله په دغه هیواد کې د ځوانانو ستونزې ډېرې دي، د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
ترمن صاحب، معینیت عمری جوانان یا د ځوانانو معینیت په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته کار کوي، لکه د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د رضاکارانه ځوانانو په برخه کې، همداشان د کار موندنې په برخه کې، د ځوانانو د ژوند د جوړونې په برخه کې. مونږ درې ریاستونه لرو چې درې واړه ریاستونه په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د دې تر څنګ غلی ترمان، مونږ په ولایتونو کې یا مریتونه لرو یا مدیریتونه لرو، نو مونږ ډیر ښه کار پیل کړی دی. مثال د تعلیم په برخه کې، مونږ څو ورځې وړاندې د شپږویشتو پوهنتونونو او تعلیمي ادارو سره قرارداد امضا کوي. په دې قرارداد کې لس زره درې سوه هغه ځوانان یا هغه خورکۍ خویندې چې هغه یا په کمکور کې بېنتیجې پاتې شوي دي، یا دوی د لوړو ته زده کړو وسو ته کت نه لري، د پیسو یا نور لمیلونه دي، دغو خلکو ته مونږ اعلان کوو. او اعلان مو ورته کړی دی چې که تاسو غواړئ چې په کابل او په ځینو ولایتونو کې چې پوهنتونونه دي چې مونږ قرارداد ورسره کړی دی، خپل عالي تعلیمات ترسره کوي، له مونږ سره رجوع کوي. اوس هم هر ورځ په لسګونو وروڼه خویندې زموږ معینیت ته راځي، هلته مونږ هغوی ته امر ورکوو، مربوطه پوهنتون ته یې معرفي کوو. د دې تر څنګ جناب ترمان صاحب، مونږ هغه کسان چې هغه بالکل غریبان دي، بیخي د فیس طاقت نه لري، وسې نه لري، هغه مونږ فری یا مجاني یا په وړیا ډول پوهنتونونو ته معرفي کوو او معرفي کړي مو دي. خو ښاغلی ترمان، زه د ټول افغانستان خلکو ته اعلان کوم چې اوس د ځوانانو معینیت چې دی، په دې کې هیڅکله فساد نشته او نه به فساد پکې وي. هیڅوک دی کېدای شي مخکې وي، خو هغې په اړه زه خبرې نه کوم، ځکه چې هغه دوره تیره دوره.
ستاسې راتګ دلته د څو ورځنی کار مو څخي یا فساد پخوا موجود و کنه؟
ټولو مدیرانو صاحبانو ته مې مکتوبونه لیږلي دي چې تاسو بیخي چې فساد طرف ته، رشوت طرف ته مو ورفکر نه شي. او ټولو ته مې اختریا ورکړې ده چې هر څوک په فساد نه گیر شول، هغه هم د اسلام په رڼا کې، هم د افغانستان اساسي قانونو په رڼا کې جرم دی، باید تر سره نشي. او د دې تر څنګ ټولو مدیرانو ته مو ویلي دي چې هر څوک چې دلته راځي، کاغه متعلم دی، که څوک دی، ډیر ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه چې پخوا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله پیدا شوی وه، له حکومتي چارواکو یا مامورینو خلک خفاوو، نو دوی ته مو ویلي دي چې هر څوک درته راځي، ډیر ښه سلوک، ډیر ښه کردار ورسره وکړي، که کاري ونه شي هم چې له ادارې نه معینیت نه په خوشحالۍ سره ووځي. نو په دې اساس بله خبره مې دا ده چې د افغانستان ټولو ځوانانو وروڼو خویندو ته چې هیڅوک دې مونږ ته وسیتې نه کوي، که هر چا مونږ ته وسیطه وکړه، له هغې معلومیږي چې هغه زور لري، هغه وسیطه لري، د هغې کار به ځنډیږي. هغه څوک چې وسیطه نه لري، د هغې کار مونږ په لومړیو کې کوو او ډېر په ښه شان سره یې کوو. زر هغې پوهنتون ته معرفي کوو.
ښاغلی سادات، تاسې د کارموندنې په برخه کې دا هم واقعا ډېره د ځوانانو لویه ستونزه ده، په دې برخه کې پلان څه دی او یا څه کړي دي او په پام کې لرئ کېدای شي راسره شریک
کړئ؟ ښاغلی ترمان، مونږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو چې په هغې کې اووه وزارتونه غړیتوب لري. مثال د کار عمر اجتماعي وزارت دی، د کلو پراختیا وزارت دی، د مخدراتو پر ضد وزارت چې دی، همداشان سیاتما وزارت، څو نور وزارتونه دي. دې سره په داسې یوه ستراتیژۍ باندې کار کوو چې مونږ په افغانستان کې هغه کسان چې هغه د کار کسب خوندان دي، یا نجار دی، یا انجینر دی، یا مستری دی، یا په نورو اړخونو کې د کار کسب خوند دی، د هغې ډیټابیس جوړوو. بیا چې په افغانستان کې کومې مؤسسې ته، وزارت ته، ادارې ته اړتیا شوه، د هغې لیست مطابق موږ ور معرفي کوو. د دې سره سره په نورو هیوادونو کې چې موږ ورسره تړون روان کړی دی یا نور تړونونه ورسره شوي دي، هغې هیوادونو ته څومره لیبر، مزدورکار، نجار، انجینر، مستری، خټګر، کارګر ته ضرورت شو، هغه ورمعرفي کوو. همداشان که ستاسو پوښتنه داسې وي چې ځینې کسان دي چې تعلیم لري، ډیپلوم لري، تجربه لري، خو بیروزګاره دي، د دغو کسانو دپاره هم زموږ د ځوانانو د مسؤلیت اداره چې ده، هغه د ټولو وزارتونو سره منږدې کار پیل کړی دی. وزارتونو یا نورو خپلواکو ادارو سره چې که دلته کوم پوسټ خالی کیږي، باید له موږ سره په تماس کې شي، او هغه ځوانان چې هغه په رښتونی ډول تجربه لري، ملي ګټو ته وفادار دي، هغه موږ ور معرفي کوو.
د ځینو هیوادونو سره آیا تروس پورې کوم داسې تړون شوی دی ځینو هیوادونو سره چې آیا په پام کې دي چې دوی سره به تړونونه وشي چې د کار لپاره به ځوانان څه وکړي؟
تر اوسه خو زموږ معینیت داسې تړون نه دی ورسره کړی، ځکه چې زموږ ډېر کم وخت کېږي چې دغه ادارې ته راغلي یو، خو د وزارتونو سره په تماس کې یو. فکر کوم چې دا کار به هم ډېر زر وشي. د دې تر څنګ کله چې په امریکا کې د افغانستان نوی سفیر وټاکل شو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وټاکل شو، له هغې سره موږ ناستې لرلې. هغوی ته موږ وویل چې تاسو په وړو ځایونو کې دندې نه دي اخیستي، باید د افغانستان د ځوانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، سکالرشپ برسونو په برخه کې ډېر کار وکړي، او د افغانستان ځوانان چې دي له دغې حالت نه باید په ګډه سره وباسو. دوی ودا وکړه چې داسې یو څه به کوي.
تاسو د پالیسۍ خبره وکړه ډاکټر صاحب. پالیسي پخوا مخکې د پخواني ځوانانو موین خغلی سغزی سره چې موږ مرکه کړې وه، هغوی هم د پالیسۍ خبره کوله چې په پالیسۍ باندې کار کوي. هیا هغه پالیسي چې پخوا د ځوانانو مینیت لرله، هغه ناقص سوه، باید نوې پالیسي جوړه شي که څنګه؟
نه، بالکل هماغه پالیسي ده، ډېره ښه جوړه شوې ده، په ډېرو اړخونو کې پام ورته شوی دی، او موږ په هغې پالیسۍ مطابق کار کوو، او ډېر مصرف هم پرې شوی دی، ډېر وخت هم په تېر شوی دی، تجربه کارو خلکو جوړه کړې ده. د دې تر څنګ موږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو د ځینو وزارتونو سره. د دغې ستراتیژۍ د جوړېدو دپاره موږ له ملګرو ملتونو مننه کوو. موږ ته یو نفر راکړی دی، دوه نور کسان هم راکوي. دغه کسان ډېره ښه تجربه ولري، او په ستراتیژۍ جوړونو کې به ښه ماهر وي. دا به زموږ سره په مصلحت باندې چې موږ خوښ شي، او د دوی نه مو امتحان واخیستی، نو هغې نه وروسته په دې ستراتیژۍ باندې کار پیل کوي، یو څه کار پې شوی دی. نو که ستراتیژي موږ جوړه کړه، نو معینیت چې دی په قانوني لحاظ سره بیا هغه قانوني مراحل طی کړل. کله چې ستراتیژي جوړه شي، موږ یوه ډونر ته، یوې مؤسسې ته ویلی شو چې دا مې پالیسي ده، دا مې ستراتیژي ده، په دې اهدافو باندې موږ روان یو، تاسو باید په دې برخه کې پلان، هغه مؤسسه په دې برخه کې، د بله مؤسسه نهاد په دې برخه کې مرسته وکړي. نو په پالیسي چې جوړه شوې ده، ستراتیژي په جوړېدو ده، د ستراتیژي هم چې جوړه شي، دا ډېره اوږدمهاله ستراتیژي ده، خورا ډېره قوي ستراتیژي ده، او په دې باندې کار روان دی.
بله، یو وخت ډاکټر صاحب زه چې ځان سره مې انځوروله د ځوانانو د مونیت په اړه، وانم چې فکر کوو چې ځوانانو مونیت څه ډول باید وي. شخصي فکر را سره داسې و چې که مثلا کله زه د ځوانانو مین شم، نو داسې وي چې شعبې به بېلابېلې ویشم، مثلا چې دا د لوړو زده کړو په برخه کې، دا د ځوانانو د کار په برخه کې، دا په دې برخه کې، او زه نن یوه نیرو به د ځوانانو ایجادوم په مینیت کې، مثلا تقریبا ډېر څلوېښت کسه به مقرروم. دا به څه شی وي؟ دا به ارتباطي کسان وي د وزارتونو سره، مثلا په لوړو زده کړو وزارت کې که یو څوک ستونزه لري، محصلین، دا ورځ په ورځ به د هغوی کارونه څاري، هلته به مراجعه کوي چې د فلاني محصل مشکل څه شی شو، د فلاني محصل مشکل څه شی شو، دا څنګه شو. یا په نورو وزارتونو کې کار، ټولنیز چارو وزارتونو کې، یعنی هر وزارت سره ارتباطي کس باید موجود وي. آیا دغه خیالي دنیا کې دی شي چې یو ورځ په حقیقت بدل شي، او مثلا موږ داسې یو د ځوانانو مینیت ولرو چې ورځ په ورځ هر څه د وزارتونو سره اپډیټ کی، او وی ګوري چې د ځوانانو کار، د ځوانانو ستونزې تر کومه حل شوې دي، په کومه برخه کې ستونزه لري؟
دا ماهر ژورنالیستان داسې وي چې خامخا یو څوک مجبوروي چې حقیقت ووایي. ښاغلی ترمان، بالکل داسې ادارې شته دي، په ټولو اړخونو کې شته دي. څنګه د قرارداد نه نظارت وشي، څنګه له وزارتونو سره کنټک تماس ونیول شي. اوس مې پرېږده چې حقیقت درته ووایم. د ټول شته دی، همدغه ارمان زما سره هم و. سخت غمجن یم، سخت دردیدلی یم، او سخت مې ارمان ده چې څنګه دغه زما دردیدلی ځوانان د دغې دربدرۍ نه راووزي او د ځوانۍ ژوند وکړي. زما ځوانانو، خویندو، ورونو ځواني تیره نه کړه، په غم یې تیره کړه، مصیبت کې، بیکارۍ کې، مفلسۍ کې، بې پیسې، په یوه ارمان دغه دې روان دي. خو ښاغلی ترمان، دلته چې یو مدیر بدلوې، د دومره لوړ پوړو چارواکو نه به تا ته ټلیفونونه وسیطې راشي چې حریان بشي حریان. تر اوسه پورې مې شروع پې کړې نه ده په بدلولو کې. که زه 15 ورځې وم په دې معینیت کې، زه به هغو کسانو ته حق اولیت ورکوم چې هغه کار کولی شي. په دې معینیت کې د یوې کورنۍ 15-16 غړي چې دی هغه کار کوي. معینیت د ځوانانو دی، خو تر ټولو ډیر عمره زموږ مشران چې دی همدلته کار کوي. زه ورته وایم چې پلنکۍ چیرته دی، پلنکۍ دغه کار ولې نه کوي؟ ازیری چې وګورې په څو بجو به راتلل، په څو بجو به وتل. سهر چې راشم ارزی ازیری زما سره وي، مازدیګر کې زما سره وي. خورا ډېرې ستونزې هم شته دي، ډېرې ستونزې شته دي. هغسې چې باید په دغه پستونو باندې خلک مرل شوي وای، تعلیم یافته، په پالیسۍ پوهیږي، په پلان پوهیږي، پروپوزل جوړ کړي، په نظارت سروې برخه کې تجربه ولري، هغسې څه نه دي شوي. ډیری په وسیطو، په سیاسي ملحوظاتو، په نورو اړیکو باندې راوستل شوي دي. یو څوک دی دلته کار کوي، یو بل ولایت ته لیږل شوی دی. یو څوک دی چې وظیفه دلته ترسره کړي، بلې ادارې ته لیږل شوی دی. همداشان نور ډېرې ستونزې دي چې هغې مخه باید ونیول شي. هغه پوسټونه چې اوس ځینې کسان پې مقرر دي، کار نشي کولی، هغه باید هغو ځوانانو ته چې هغه له نوې ټیکنالوژۍ سره بلد دي، هغې ته وسپرل شي. ښاغلی ترمان، یو څوک چې په یوه اداره کې مدیر وي، دویم دریم بس باندې کار کوي، هغې د کمپیوټر نویس ده؟ هغه د یو ټایم ټیبل یو پوی نشي؟ هغه د ایمیل باندې پوی نشي چې ایمیل څنګه لیږل کیږي؟ دلته داسې کسان شته دي. زمیله خپل جناب جمهور رئیس، له جناب وزیر صاحب، نورو اړوند ادارو نه غواړم چې موږ ته پوره صلاحیت واک اختیار راکړي. تر لکه څنګه ترمان صاحب چې تا ارمان درلودل او په ځای حق ارمان دی و، داسې زما او ستا په مولینه او ځوانان دي ارمان لري. غواړو چې دغه ځوانانو د ارمان ترې وه د پورې ور پورا کړو.
مهم ډاکټر صاحب، یوه بله پوښتنه هغه ده چې که څه هم ویل کیږي چې د پخوا په پرتله اوسمهالي حکومت کې، د ملي وحدت په حکومت کې، د ځوانانو برخه ډیره ده، مثلا ځانو کدرونو ته ډیر برخه ورکړل شوې ده، ولې بیا هم د ځوانانو د معینیت هغه مبارزه په دې برخه کې څه وي چې ځوان کدرونه په لوړو دولتي پوستونو باندې په کار وګمارل شي، او بله برخه دا چې یو شمېر ځوان کدرونه په بهر کې اوسېږي، د هغوی د راستنېدو په برخه کې هېواد ته او په دنده ګمارل، په دې برخه کې ځوانانو معینیت څه وکړي؟
په دې اړوند هم موږ له حکومتي چارواکو سره، ځینې هغه افغانان چې هغه په نورو هېوادونو کې دي، که امریکا کې، برتانیا کې، جرمني کې، په نورو هېوادونو دوبۍ کې، هغوی سره د تماس پروګرام مشته دی، له ځینو ځوانانو سره مو تماس نیولی دی. هغوی هم دا وایي چې موږ ته پوستونه پیدا کړي، موږ درځو، خدمت کوو، خو له هغوی نه دا ودام اخلو چې دلته چې پوست اخلی، په لوړ پوست باندې کار کوي، بیا به تر ډیره په افغانستان کې پاتې کیږئ. همداشان اوس خو په دې حکومت کې که حقیقت سره ووایو، ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. تاسو د نوي ولیان وګورئ، نوي سفیران وګورئ، نوي معینان وګورئ، اکثره چې دي هغه ځوانان دي.
مننه ډاکټر صاحب،
درنده دی وای، خوشاله اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه
لدرو تر پینزو بجو پوری.